السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست دوی بجی سوی د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروگرام ځوان فکر پر مخ ځي چې اجمل تورمانی وړاندې کوي خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د سیمې او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په بلخ ولایت کې د پاکستان کونسلګری بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول او په قرغیزستان کې یوه ښځه په نژادي نفرت اچونه تورنه سوې ده. بشپړه خبرونه. په بلخ ولایت کې د پاکستان کونسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. په بلخ کې د پاکستان جنرال کونسل سرفراز احمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د کونسلګری تر درو ورځو بندېدو وروسته نن غرمه بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی. د وویل چې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزو ورکولو پروسه به په عادي توګه دوام وکړي، خو ده ویلي چې د بلخ امنیتي چارواکي باید د دغه ډیپلوماتیک ځای امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ د والی ویاند ویلي چې په دې ولایت کې د پاکستانی کونسلګری د مسؤولانو غوښتنې ته به د قانون له مخې لاسرسی وسي. د پاکستان کونسلګری درې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل فعالیت په موقتي توګه ودراوه چې یوې 12 کلنې نجلۍ هڅه وکړه له لاسي بم سره دغې کونسلګری ته ننوځي. د بلخ د امنیې قومندانۍ دغه مشکوکه نجلۍ نیولې ده او د پیښې په اړه یې پلټنې دوام لري. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیتي مسؤولان وایي چې د وسلوالو طالبانو او ځایي پولیسو ترمنځ په نښته کې 14 سختریځې وژل سوي دي. د شولګره امنیې قومندان محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې نښته پرون ماخوستن وروسته له هغه پیل سوه چې وسلوالو طالبانو د شولګره ولسوالۍ په بودنه قلعه کلي کې د پولیسو پر پوسته تهاجمي حمله وکړه او نښته تر سهاره روانه وه. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیې قومندان ویلي چې په دې نښته کې شپږ ځایي پولیس هم وژل سوي او درې کسان ټپیان سوي دي او طالبانو یو ځایي پولیس برمته نیولی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د لیرې پرتو سیمو د تصفیه په هدف د طوفان 22 په نوم افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي. په کندوز کې د ملي اردو د پامیر شل فرقې مسؤولانو ویلي چې له دوشنبې راهیسې پیل سوي د افغان ګډو ځواکونو د کندوز ښار د لیرې پرتو سیمو د تصفیه په هدف عملیات به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوی لوبې په پرت ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډیلیډ کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. د نومبر په څلورمه په بریزبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به په سیډنی کې له هند سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ غوره بالر افغان لوبغاړی راشد خان هم حضور درلود او وی ویل چې دی او ملګری به یې د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي، خو تر 2020 کال مخکې به سږ کال په انګلستان کې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له 1/3 پیل سي چې پکې به افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره 9 لوبې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په قرغیزستان کې یوه ښځه د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجیانګ کې د پیکینګ د پالیسیو پر ضد په لاریون کې په نژادي نفرت اچونه تورنه سوې ده. د قرغیزستان په پلازمینه کې یوې محکمې حکم وکړ چې ګل جمیله سفرالایوه به 2 میاشتې توقیف سي. د دې قضیې په اړه پلټنې دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې له یهودانو سره زیدیت او کرکه په ټوله نړۍ کې مخ پر زیاتېدو ده. انتونیو ګوتریش دا څرګندونې پرون د جنوري په 28 په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې یا هالوکاست د ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې وکړې. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني د فاشست رهبر اډولف هیټلر پوځونو 5 میلیون یهودان او میلیونونه نور وګړي ووژل. ګوتریش د هغو هڅو په اړه هم خبرداری ورکړ چې د هالوکاست تاریخ بیا لیکنه وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې 2010 کال کې په امریکا د یهودانو پر ضد حملې په سلو کې 50 زیاتې سوې او زیاته یې کړه چې د اروپایي ټولنې یوې څارونکې ادارې ویلي چې تیر کال په سلو کې 28 يهودان یوازې په دې خاطر چې يهودان دي له ځورونو سره مخامخ شوي وو. متحده ایالاتونو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي او دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د دې هیواد پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام پرون اعلان کړ. له دې مخکې واشنگټن او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو به له دې وروسته د وینزویلا د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني. وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو صادرونکو هیوادونو څخه دی او د تیلو عواید د دې هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده او د مادورو د ولسمشرۍ له بقا سره مرسته کوي. امریکا د وینزویلا د تیلو مهم پیرونکی هیواد دی او په نویو بندیزونو کې هم له دې هیواده د تیلو پر وارداتو بندیز نه دی لګول سوی، خو امریکایي کمپنیو ته اجازه